دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې په دې خبري غړي کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه او شننې لرو خو تر تار څو وړاندې بد دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واو
ستړي مشي رومبې د مشال د خبرونو سرټکی کوټه کې یو بمی چودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړي د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او 22 نور جوبل کړي د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړي او ست مشال د خبرونو تفصیل نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو لوجه یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور جوبل دي د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د دې پیښې ښکار شو سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او افسي ځواکونو سیمه محاصره کړې بل خو د پاکستان شخصي ټلویزیونونو وایي چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ ده د دې پیښې ذمہواري د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان خار کې اته وسلوال وجلې شوې خو د چارواکو په خبره د دغه وسلوالو د نور ملګري په تیښته کې بریالي شوې د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیر شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نواپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلې د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله دی اتوي چې دغه وسلوالو په ملتان په هنتون د حمله منصوبه جوړوله د چارواکو داوا کړی چې نیول شو وسلوالو سره خودکش جیکټي ګڼ شمیر لاسي بمونه کلاشنکوفونه او نور بارودی مواد هم نیولي چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی پډاګه کړی او نه د دوی تعلق کوم ډلې سره خبدلې خو په پنجاب کې د جیش محمد لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمیر نورو ډلو د موجودیت خبره کیږي د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګي چارواکي وایي چې تیر ورځ د غسوبي په بنو تل کې د ګودن په ناروغي بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی او مړ شوی د چارواکو په خبره دی نوې تشخیص شوی ماشوم سره د غزل کې د ګودن د ناروغ ماشومان شمیر درې ته ورسید چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نه همیاشت دي او د ضلع بنو غوريوالا یونین کونسل سره تعلق ترلودو د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپل ماشومان ته د ګودن پر ضد د ساس کور کولونه انکار کړی وو د بنو دلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشالې روسر په خبرو کې په هغه انکاري کورونو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د غساس کې غږ وکړ او ورته وویل چې خپل ماشومان ته د غساس کې نه ورکول ګناه ده
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیان ته پولیو قطرې ورکړي زکه چې دا علاج ده او علاج په اړه کې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ نو دې وجه نه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشاسیمو کې ماشومانو ته تګودن پر ضد د ساس کور کول نه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي د سرایپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمیر کورونه یې نړولي دي امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خپل پینده مسلو ورخې د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیستوري په ګټنه ده د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې بریډ وغند او د ترهګرۍ بدون ذمہوارو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار ووسی د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو د پاکستان له خوا د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر آزاد احمد چودري د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ ولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استاد جینګ جینګ ګډون کړی وو د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون نهایي شو د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجنیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالی شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی تر رسمن وسپارله د خاغلی محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوې دي
دغه مسوده د ټول اداري شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجنیر ګلبدین خسمنشار هغه با صلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرائیه رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مالدیو د سعودي عربستان وروستی اتحادی دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په میدانی ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر وویل چې سولې او امنیت یې د میدانی ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروستو له هغې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدینو هم ورته اقدامات کړي وو. اور اوسته خبر دا چې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف پلاوی د یوکرين د اتورادني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوه دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له سختو شرایطو سره سره شوه چې دا جنگ د پلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د یوکرين د حکومت لپاره مهمه ده چې مالی او اقتصادي ثبات یقیني کولو لپاره حالې ته زیاتې کړي. پلاوی همدارز ویلي چې یوکران ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي. د مشال خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د سراج ظهیر ناوړي.
نن ته زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ شل پیسې او په 1.5 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.55 روپۍ او 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. او یو افغانی په 2.53 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 283 ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 سلویخ او کم نه کم 6 پګیش، بنو کې 3 سلویخ او 3 لیریش، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 دیرش او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو الله مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او سراج ظهیر وړاندې کول. په کوټه کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وژلې او څلور یې ټپي کړې دي. د څلور اړخیز غونډې ګډه اعلامیه وایي په افغانستان کې د امن یوازینې لار خبرې اترې کول دي. خو د سیمې چارو یو کارپو د پاکستان او افغانستان په اړه وایي
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي پاکستان او افغانستان. مخکې ډېر نایټ واري او سیوا شوې ده.
د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل شوی. یو ځایي دینی عالم وایي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسب دا چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د خطر ورکړي.
د وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو د پاکستانی پوځ هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
ادغه د بقاعده تفتیش وشي ودته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته روغزي هر قسم قرباني ته میجمله تړلې ده.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د میوزیمونو نړیوال ورځ لمانځل شوی ده.
د بودیست آثار دي دلته کې د هندو شای دي بیا د غینه پس اسلامیک دي. کم از کم داخلك راشي د وګوري چې په سواد میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دي دلته کې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه او شنن هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته ورځي. استرازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېده په کوټه کې نن سهار یو 14 سوي ده چې د پولیسو د چارواکو په وینا په دې کې یو پولیس اسکر وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دي. د پېښه د کوټې پر ختیز بای پاس یا څنګلار سوي ده. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سحر د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودی موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وجلې او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستي او پلټنې یې پیل کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د ناقانون ګرځولې شوي پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د سوي هغې غونډې د کومې هدف چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوال طالبان خبرو اترو ته حاضرول دي. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت یوازینۍ لار د خبرې اترې کول دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د روسي بریدونه هم په کلکه غندل سوي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمه غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دین سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له خوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویلې شي وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات ته می سره وډی. د دې وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پر ځای کول لپاره د سرور وړ ملکونو د مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی وو. بلخ د چهارشنبه په ورځ سبا پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال سره ملاقات کړی وو. د افغانستان د سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سرور اړخیز غونډې په شمول نور مهم موضوعاتو خبرې شوي وي. ډاکټر ساخنوال تیر ورځ هم د لړکی د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
دې له سخت راغلي تیر هر څه کې
دوه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو درېمه پیش رامنځته شوې ده. د پولیو ناروغي یو نه میاشتې کلن ماشوم وهلی او مړ شوی دی. د دې سیمې یو دینی عالم پر خلکو غږ کړی دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي خامخا ورکړي. د دې په وینا کې څوک دا کار ونه کړي نو هغه د ګناه مرتکب ګرځي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وای یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دو یوای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغي لوجه مړ شوه. صحت محکمې چارواکي وای د یاد ماشوم کورانه ماشومانو ته پولیو کتره ورکول نه انکاری ول. بنو کې 13 هم منډان سیمه یو کال سوهایما نامی ماشوم ته ګوزن ناروغي شوه چې د چارواکو په وینا دغه کورانه هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکول نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل بنو او خوښا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو مېرمنې د یاره لوجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د پوینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوي. نو موړی وویل کلیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو مېرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه مېرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکه ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو کترې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په اړه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د کترې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت ته اړتیا لري او نه حرام شي. نو دې وجه نه مباح عمل دی.
د یادونه دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې 11 د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې پر روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. د خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشرانو او قبایلی مخبرینو د پاکستانی پاوز د ځینو عسکرو هغه ویډیو په کلک غندلې د پکم کې چې د مشرانو په وینا هغوی د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د عسکر د ونیول سي او سزا دي ورکړل سي. د دوی په وینا کدا کار ونه سنو دوی بخپل احتجاجونه پراخ کړي. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډېره اسمیل خان او ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې د ډېره اسمیل خان په اکنواس پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې او لیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځنې پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي تراګرده د وزیرستان ګڼ ښځینه خط لیا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خلو نالو یې ګډوي نسوي. په دغه موقع موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېدل:
جاوید صاحب کې ما ویډیو چې په منظر عام باندې راغلی دو چې چا هدا قدم اخیستی دی میر دا مطالبه کوي چې په 22 تاریخ نه مخشې څوک هم وي دا داون سي ومیشته دا پیغام رو.
زه د دغې خبرې بھرپور مزاحمت کوم. داسې خو د میر سره انګریز هنې دي کړي په دا ملک باندې انګریز هم غالب شوی دی زموږ خط انګریز هم نه دی سړي ته اخیستی لکه چې پاکستان بلکې د انډیا فوجونو د کشمیرونو سره نه دي کړي.
لکه څرنګه وزیرستان د قبایل ثقافت پاک فوج لوس وچو میرا خلکی چې میش په غورا سره وی چې میر د فوج سره یو خدای کیم اقدام دی او په هغه 15 پیړه کسونه میش پر زور مزمت کوي او دا وی چې دا د فوري تور د پولیټیکل حوالات شه بن شي او د میش د رواج مطابق ته د تسلو ورکړي.
زه دا وی هم چې میش د ثقافت توهین کیږي دا میش بالکل مذهبي توهین غني. نو لکه سرنګ د اسلام د دین د مذهب سره د میش تعلق ته داس د میش د خپل ثقافت سره تعلق ته دا کچیر سازش نوی ادغی د بقایده تفتیش وشی و داته د سازو ملاو شی او که سازو ملاو نشی میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پورا میدون ته رووزی هر قسم قربانی ته می جمله تړلې دو.
دغه قبایلیانو غوښتنه وکړه چې زیموار پوځي چارواکي دې په دغه باریک شه تحقیقات وکړي ملزمان ته د سخته سزا ورکړي ګنی دوی به خپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې بریا ادعاوې کړې دي او په زیاتره اورپکو ډلو یې بندیزونه لګولی دي، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایي نسي کولی چې د ده په وینا ریاست په خپله پکې ښکیل دی. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبره کړې چې د نوموړي په وینا ریاست پخپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
کارپو طلعت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپلو پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه:
په نورو صوبو کې وګورو یا فاټا کې وګورو ناسته خو دوی ډېر تکړه دي. توپک راواخلي، توپه راواخلي، جهاز راواخلي، دهشتګردو باندې حملې کوي. پکار نه چې لرې کې که څوک غلط کار کوي خو چې پنجاب نه راشي بیا هلته دوی خبره بدله شي چې قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کښې مهم سړی دی ځکه چې د پنجاب حکومت هم د مسلم لیګ حکومت دی چیف منسټر د نواز شریف صاحب چې زمونږ وزیر اعظم دی دا ورور دی وزیر اعلی دی نو هغه چې داسې بیان ورکړي بیا ما ته څه پاتې شي چې زه پرې کمنټ وکړم.
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخواني فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي، خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده، په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي، خو دا ویل چې دا څه نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د نوښار په ازاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوتانیکل ګارډن چیرې چې زده کوونکي پر بوټو څېړنې کوي د نوښار انتظامیه لخوا له 6 اپریل راهیسې تړل شوی دی. د دوی په وینا دې کار د زده کوونکو څېړنې اغېزمنې کړې دي. ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامیه د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د 1.5 زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. له 6 اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامیه لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلع انتظامیه د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور یونیورسټي سره دا باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اګریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور یونیورسټي ته ملو شو. لومړی خدای چې دلته به تعلیمي سرګرمۍ کیږي، بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پښتونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دي پر روان 40 کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشي نسل بدلته کیږي.
نوموړی زیاتوي چې د اپریل په 6 نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلع انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت ناستې اډر واخستو، خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامیه د باغ پرانستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروستو په کې پوهنتون د ضلع انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو، خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لا تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې دی. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د 2.5 PhD او MPhil د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو څېړنې اغېزمندې شوې دي. د MPhil یو زده کوونکی عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د 2 کاله وخت ضایع شي.
او ان پر کریټ لچ دا ګاډن بنس نو زما در 4 کال ډیټ هم لاړ تبا شو او زما 6 کال ډیټ هم زګ زمونږ ټول اکټیویټی سیزن بوم دي کنه زمان اپریل مئی خراب شو نو نیکست اپریل مئی ته وېټ کوم او بوت بچ نیکست اپریل مئی ته نه بلکې زبا 2 کال نور زما خرابې دي زګ زما د لاست ایر ډیټ هم تبا شو دا چې موږ تر ډیر مرګ دي چې راوي د 3 کالو ډیټا دي خراب شو کنه
2000 2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې یې کیس له صوبایي حکومته وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زو.
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای با سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وجل شوی او څلور ژوبل دي. د دې پیښې ذمهواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار او قاري سیف الله ډلې قبوله کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوي. خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلې. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه صوبې په بنو ضلعه کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی خو دغه ماشوم مړ شوی دی. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 تنه مړه شوي دي او 22 نور ژوبل دي او یو شمېر نور کورونه نړېدلي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. د مصري هوایي شرکت هغه د مسافرو لا درک الوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه وه لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوي دي. د الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د راډار نه غیب شوه. د مصر د قومي هوا بازۍ اداره وایي چې فلایټ MS-804 کې شپږ 50 مسافر او د عملی لس کسان سواره وو او نن سهار کله چې د الوتکه په مصري هوایي حدود کې داخله شوه نو د راډار نه لا درک شوه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په اسلام آباد کې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د مشال ریډیو خبريال احمد الله کته نه کړی د رازیش لغه څخه لنډیز وورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پانامه اسناد او رپورت سره په شروع شي وشخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازي د لارې د پراتلونکو کې د دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د پانامه اسناد د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بد قسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنی شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنی شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیر وختونو کې هم د دا قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوی و. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیم بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاں زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاں اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه د هم د خالی ورځي چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي چې پر هغه د تښتونکو لخوا زیات تشدد لدی وجه هم سوی وو چې د هغوی غوښتنې د پیسو او تاوان څخه علاوه د خپل ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ سوی دی چې پکې دوی د وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غرزول عملی کول. د دغو مقالو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو بوتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د د خوشکېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینی ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وا چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېوي خو پس له دغه پر د تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه هم پر د زیات تشدد وک دی به وهلو نوکان به ورلا د وی خبرې کول د لا اپخونه ورلا غوخی لري کولی او داسې نور او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د د یو ساتون کې هم د د غونډه د فوټبال ډیر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینا لرله نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اوریدل چې دغه د د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه و. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غرزول عملی کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غرزولې او د تشدد لارې پریښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیون ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگټن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغه وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبر کړي چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي د اسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شیکړي. د لیکنې ترمخه د هند دغه تګلاره امکان لري چې له واشنگټن سره د نوې ډلی پر اړیکو منفي اغیز ولري. هارون باچا د دې لیکنې غټه کې وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخی ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکارۍ په خکولو کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري. خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی. خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکا د تګلارو له کبله ډیر تاوان ورته رسېدلی او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بیل هم منظور کړی دی. ګولایاس د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت وړاندې کوي.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بیل منظوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوي د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بیل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بیل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریځه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بیل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه قانونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بیل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې ل امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورول لپاره کوتدا ل 1978 نه تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستي او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بیل په داسې حال کې منظور کړي چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودونو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای لسم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې د ته پرې نګدي چې امریکا یو خوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملہ به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغې رسټو دا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوه. له
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ ایران ته ولاړ سي. د نوموړي د دفتر چارواکي وایي چې ولسمشر به هلته له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو وغږیږي او همداسې به د ایران او هند او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. عصمت سرمان پر رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره وزای بددی بندر پرانیسنه کیږي چابهار بندر شي افغانستان ته د فاصله په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه سانتیاو فرصتونه لري.
مینپال د غراز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبې د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. تاکل شوه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبې په ورځ تهران ته لاړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده په
ستاره اتوار یا یکشنبې او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي چې یاد وزارت د دې هیواد هغو ټولو سیمو ته چې اوسیدونکي تر اوسه له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې پاتې شوي هغوی ته د معیاري خدمتونو د رسولو په هڅه کې دی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د چهارشنبې په ورځ د اړوند وزارت د یو پلاوي په مشرۍ خوست تللی و د روغتیا په برخه کې د پروګرامونو له پلي کوونکو انجیوګانو هم وغوښته چې خلکو ته شمې خدمتونه وکړي. نجیب لاولو خیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست تللی و د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خود ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت مننه ور نو دوی به کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچیر ته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغه لپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پاله دوه سره باندې موږ درې سرور ولسوالۍ د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایت شورا رئیس په خپل خبرو کې د ولایتي روغتون د خدماتو د وړاندې کوونکو انجو پر خدماتو سختې نیوکه وکړي او دوی په خپل کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلاً د دې روغتون د خدماتو د ارزښت کولو مسؤلیت په غاړه لري زه پس غرد وایم چې تر اوسه پورې په خپل خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغلو. دلته دومره ناغېړي موجوده و چې په دواخانه کې موجود اشیاء هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامه روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
وزو د خیبر پښتونخوا سوات هلته د میزمونو نړیوال ورځ لمانځل سوی ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د دې غونډې له ګډونوالو سره غږیدلی. دوی وایي د سوات په میوزیم کې بلات سر ډیر پراته دي، په کار د خلک ورسی او وی ګوري او د سیمې په تاریخ ځان خبر کړي.
د عجائب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجائب خانه د عام اولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجائب خانه کې یو درنه دستور شو چې ورته سوات کې د اټلي دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانی خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجائب خانه د اټلي دولت په مالی مرسته له دې وجې بیا جوړه کړې شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجائب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغوني آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهي او په ورستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجائب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه موندې شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دا کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجائب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زمانم جواد علي زده کلاس 10 کې سبق پېما منګه چې دی میسته راستول دی په رالو چې منګه د خپل سواد د تاریخونو خبر شو چې د دوه مخکلي په هغه وخت کې دوه مخکلي ګلکاری دوه مخکلي نارسه وستل او دوه خپل કહاني به ګټه کې وستل دا د هغه زیو کوم دغه ومنګه سبا په کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوته باندې کړی دی.
جی زمانم باسي تلید او زه خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه زه خپل د ملګرو سره اول ځل د سوات میوزیم تر عالم او منګه دلته د ګندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې دا غي په اړه کې څه سټډیو کړه معلومات حاصل کړم او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سيزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل.
د سوات په عجائب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وای چې د سوات عجائب خانه د پاکستان نور خارور عجائب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري.
د سوات میوزیم خو تاریخ په حوالہ سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندوشاهي دی بیا دا غي نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پوره پوره زم تاون نن دا دی چې را کم اس کم داخله کراشي دا وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې د دې خلکو ته اندازا ولګي.
د سوات عجائب خاني انتظامی وینا ده چې دوی د عجائب خاني نړیوال ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجائب خاني ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د خبرونه په دې برخه کې د یو داسې پښتانه ځوان کیسه درته وړاندې کوو چې د نور مسلکونو پر ځای د جامو ګنډلو مسلک ځانته خوښ کړي. محمد علي د پېښور دی اولاد تو کالو راهیسې په نوې طرز جامې ګنډي. د مشال ریډیو خبریاله عرفت انجم پری رپورت لري.
کس هم په تیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم وو. کوم پېښې چې په ټولنیزه توګه یوازې ښځو سره تړلې وي په دغه کې یو د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پېښه خپل کړه بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلې. محمد علي د تیرو اتو کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شوبې سره تړلې دی. کله مو چې دغه روایت ماتولو سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو ظلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی هغه ما سوشیولوژي کړی دی، ماسترز اینڈ جنډر سټاډیز کړی دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق وو نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول، امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی. چې مزه آن جاب شوم آینه پس ما ته اجازه ملاوه چې تاسو خپل کار اوس کولی شئ فیشن ډیزاین ډیزاینینګ کې چې بوتیک ولاوې او کته ارڅکې
محمد علي اته کالوړان دې دا شوبه خو خکړه اونند پاکستان ډرامو نو موري کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي یو نو موري هنرمنده نجیبا فیض د علي پاک لوي چا هوې د علي د لاس ډیزاین شوی جامې ډېر په خو خاچوي
د علي یو د کوالټي د چاغتان ته پوسټ کې د ډریس په ته اچې کم دي مثلا ز ک یو کې تطلب منو اغه د پاره چا کوم ډریس ډیزاین کړو نو اغه مختلف دا غینې چې اغه ما ته د پېښور فوټو شوټ لپاره یا د کراچۍ لپاره یا د کابل لپاره ډیزاین علي سره زموږ کمینګ یو برایډل شوټ چې کوم دی اغه را روان دي او په خبر کې چې نو چې فیشن ویک کیږي نو اغه کې چې کوم دی ز د علي چې کوم ډیزاین کړی ډریسز دي نو اغه بده
محمد علي نه صرف پښتنو هنرمندانو کې مقبول دی بلکې د ملک د نور برخو هنرمندان هم داغه د کارنه مطمئن دي د کراچۍ سره تعلق لرونکي اداکارا مشی خان د علي د کار په اړه زیاتوي
علي د پېښور یو ښه او نوې راتلونکي ډیزاینر دی زما په خیال د علي د جامو د جوړولو یو منفرد انداز دی کم چې ساده او په زړه پورې دی
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سره کار کوونکی جمال شاه وایي چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شوبو سره خوښي نه صرف د دی بلکې د پاکستان د ګټې خبره هم ده
په غرب کې خو ډېر زبردست دغه د انډستری د ډېر لوی انډستری د سی بے شمار خلکو معاش سره تړلې دي دغه شانتي په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شای چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي ترقی کوي نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو ډېر لوی فیل دی وایي چې د داسې تعلیم حاصل کی او په ډېر ښه طریقه پروبوت کی دا هغه
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړې ده ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوښ ورزي کوم چې څو کاله مخکې په ټولنیزو توګه نامناسب خبره ګڼل کېده رفت انجم په شال رادیو اسلام آباد
یار پزل وان دی غبار سڑے سوائی اچھے در جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے در جنا شہندارا سڑے سوائی تا ਸੜੇ ਸੜੇ